مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نکلاسنن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د راروانې جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پانه لیکلی چې دغه مستقیمې دوړخیزه الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګر پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورځې د یکشنبه او پنځشنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوی میاشت کې اریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنز د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه، د اسرایلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرایل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د ړنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرایلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرایلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافعې دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس لخپلو لویدیزو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د 15 لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوي منډې وکړې، خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل څلور لوبغاړي سوځېدلې وو په 13 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبیږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیو ګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبې په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولای شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې و په لالپوره کې هم دغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری
د کونړ ولایت د اسمر ولسوالۍ اوسیدونکو د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سراک مراند زو په اسمر کې ولخلو هغه پورانو سرکونو کله په شامه نه راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه راته په دې قیمت باندې پریوزي چې شدې غرته راخې جو زمګ بخې جوړولې.
په نورمازاتو کې باوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دادا لپاره غلیم چې سبق یو سبق زده کوم یو عالم را سره جوړ سی درس زده کوم دغه د خپل د سبقان د لپاره غوښته شو تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د اوکرين ولسمشر په سنگاپور کې په یو غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې او په دوه منی مای کې و مورز ځنګړی پروګرام لرو او ری دوه تیر سره وسی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ په پیښه کې سیمایز طالب چارواکي له پرون رئیس بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې اته کسان مړ شوي، دیارلس ټپیان دي او دولس کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادي رادیو ته ویلي وو چې نه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزو د اواري او نورو ورته په خوده مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبي سوي کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوب وسو چې د سیمې خلک یې د سیند لیوي غړې بلې غړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمهیزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو لامل دوبسوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په دویمه نیټه ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیخه کې اته کسان مړ شوي او دیار لس نور ټپیان شوي دي.
باید وایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پیښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا اته کسان شهیدان شو، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا دیارلس کسان دا پکې شهیدان زخمیان مونږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د نهو کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او لس کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړ سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دي او یو مې وراره دي. ورور مې ورک ته په الحال او وراره مې تقریبا چلنه حاله سوکار وي.
اسلام شاوی د خپل لادرکه سوي ورور پاړه خورا اندیښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلی سیمه اوسیدونکو سردار احمد هم چې په یاد پیښه کې د کورنۍ غړي مړ سوي ازادي راډیو ته وویل
دې په هغه کې خبره زمونږ درې نفر شهیدان دلا سوال کړ چې وزنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یو جړی وړه چې عمر یو نیم کال او جدي من پلتا او داسې ستونزه ته مشکلات سره مخ یم.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیزو چارواکو له پیښو وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلی پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سیند د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستل چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي تازه چارواکو ویل دي چې په دې پیخه کې اته کسان مړ شوی دي ډیر لسته پیاندي او دوه کسان لا هم نادر کړي د دې پیخه د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه می د اوتمنزولیسی له خون کې کرامت الله نورزی سره مرکه کړي او په پایل کې می د پیخه د څرنګوالي په اړه تری پوښتلې دي
تاسو په پټه دا چې دا د وړي موسم مرغه دا سینم ځي او د بارانونو دا غم ډیر زیات او سیلابونو هم ډیر زیات وتی او هغه کوم تنادید ډېر چې واغه خو نه وځکات چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه بیا بنديږي دا جنراتوري ډېر او دا وړي دې کې نفر ډیر زیات او ډېر ډېر سارو خما خما شومان مور سره وی ګنډ مور سره وی روبار زیات او دا سیمن سره له جنراتور ګل شوی دی د خلکو هغه زیات شوی یو کس ټوپه بس دې ډېر ته وبخته دې شوی را
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشتیو په وسیله په دې لار باندې تګ راتک کوي
ما تقریبا څلور څلو ښکال عمر ما په دغه باندې د څلور څلو عمر د خلک په دې کشتیو کې او دې تنابي کشتیو کې تنا پرند کړي نو د دینه مخ کې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه می شي راتک کېږي
تاسو دغه مرکلونه تیر شول پول نه لري چا تروسه پوره پول نه دی درته جوړ کړای
نه دلته خو پول نه جوړ کړی دغه پروګرام مخ کې چې و په لالپوره کې مم دغه شانتي کشته بیړی بغیر کې دی بیال ته چې پول جوړ شو هغه خلک وس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری دلته وس پوره پول نه ډیر خلک راغلی و چې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د وسنۍ واکمنونه
وسنۍ واکمنو نام هم کړي دا مخ هم کړي دا ډیر خلک راغلي سروې هم کړي دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه پیغامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دا مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او کما یا کیبلونو باندې چې پول وکنه هغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر زکه فاصله ډیر زیاته ده که پول خو امکان لري چې جوړ شي زکه دا کال په کال لا کیبل دغه جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
خا او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای
دا غو پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا مشکلات سرهخته یو
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کشتیو کې تاګرا تک کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره تر رسیدي نورزای صاحب
زبتا تاسو وه ما چې منګال ته یو لیکل روپ دی کې دا تقریبا شلو نن تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي هغه د لیسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پوری زکون کې نو دا نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 350 فامیلال ته وسیږي کورنۍ 350 کورنۍ بیا دی خو هم دي ته دا هم دغه پل د وځ نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی خو پراته دی اخو زندگی نه کوي کنه ټول دغه بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې خو ازیدام دی وځ نه چې پول نشته کور نشوړي کنه کور ارته یلته دی دی خو راوختي دی
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې خون کوي کرامت الله نورزای و چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې د دې مرکې د ټیټ کیفیت لکبل له تاسو بخنه غواړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د خوندې ټول او په خید خوندې ټوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د خځو او نجونو هر ډول بشري حقوقونه نقض کړي او خبريالان ملکی مامورین د بشري حقوقو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکو په نخښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشری حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړی چې ښځې او نجونې له بشری حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW یونه کار سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د خزونجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه پازار ډول د دې ګرځیدل راګرځیدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و د نوم نخودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکی شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور غړی ورته معرفي کړم.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکو چې د همدغه غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی و.
خپل پویدلم چې ما حجاب سم دی مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډار کړم یو همدا خپل پروسه په معاملي کوچ یو نه خځې وډارې شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د خځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفه حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شناغلي طالب چارواکي په دوامداره توګه خبريالان ملکی کارکونکي د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان په خوانی مات سره تړلې کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاری. راپور زیاتوي افغانستان د حقوقي ودونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتی سرمشريزي په ترڅ کې د خپل هواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د پداسال کې د چټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې پورسته یو کې د اوکرين د جګړې د پایترسول لپاره د سويس د سولې کانفرنس جوړ شي. د اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشريزي په ورستي ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتونو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکرين سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15مه او 16مه د سویس د سولې کانفرنس جوړ سی، خو زلنسکی د دغه کانفرنس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکی ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکرين ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکی او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیات مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیپ لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکرين ته زمينه برابره کړه چې په ښکارا پروسیه کې د ننه ځینې اهداف په نشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکی ویلي چې شغلی آستین د اوکرين د غشتلم لاټړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه د اخیستل سوی ویلي، دوړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاوو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، دغه راز د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اردې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دوړو ګوندونو له استازو سره کتلی وو. هغه ویلي دوړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره تر ښار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي پشا او څارويو خپل سیمه ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې غنو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ جوب لی وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې ساره کوماند زو پاس مارکی وړو خپل هغه پورانو سره کونه کله په شامه نه راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه ته په دې قیمت باندې پریوزي چې شدي غره ته راخې جوز مګي به خې جوړولې په جنازه کې وړو کنه په شامه نو ساره قران ورې دی او نو نوران سیلابونه راوتلې دغه حکومتونه زم سره وشي بس خره دی خې د گاړو ته خو به قدم کېږي و دې دې نه پوره گاړې نشتل.
ځای وسیدون کې وای په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلې وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بی برخې پاتې شوې دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا شپېته سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځای نه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
څلور شپېته سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې درې څلور سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره انشاء الله ولعزیز هغه کارونه مو سرته رسیدونکي دي کم چې پاتې دي په راتلونکي انشاء الله پروژو کې ونیسو چې د هغه د ډبلیو فی د مالی لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي درې کالو پورې یا د دوه نیمو کالو پورې موږ په کونړ کې داسې بانډه هم ونینو
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثرې د سرک په څیر له ډیرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومان لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورکوي او پلار یې په نشي توکو روږدوي او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسی کولای. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګولاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې ترڅنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړ وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اختوي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولای، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلو چې هغه ماشومان لارونه مایوبې داسې مایوبې چې اندام یې کاټي خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولای. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅ ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میند تور لغاړي دي چې هغه یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویل چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو او سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت دی یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به انشاءالله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو، هر څوک مسؤول دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډه ورکول سوي زیات خوشاله دي او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر شو دغه تعلیم راته کې ډیر ځین خوشحاله
یو. دلته مرته د روزنتون تر لجلی او مرته دلته شپالنه راکې او د شه درسونه راته وای دلته شو جوړي او پالنه راکې.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالی په څیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام لومړنی سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوې و، امریکا د لوبي په چوغ وګټله تو په چونه غوړه کړه. کاناډا په شلورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته 1.4 منډه وکړه. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال 1.5 او نیکولاس کیرټون 1.5 منډه وکړه. امریکا ته بیا په توپ چونه کې هرمیت سنگ، کوری انډرسن او علي خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته خپل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 1.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس د 15 او جونز بیا څلور نوی نسوسیدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په 20 نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپل لومړی سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویست انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن یک شنبه د کابل پر وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په 4 نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په دریمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونی کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د دریمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې دریمه غونډه د روانې جون میاشتې په 1.5 جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د مستقیمې دوارخیزې الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګر پیل شوې او په اونۍ کې به 2 ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورستله دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرایلو ګڼو وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه تونلار هی اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د حکومت رنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزا کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزا کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوري شوې ده. پرون ناوخته په اسرایلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همدارس د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوارخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاوی د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې 40 نوري کال لري پرته د لزمه کې په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سرټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلی کوم پر رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام بولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشمکی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې حکومت
د دوه را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وايي مرجو د تم ملاتړ لري بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او څه چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو څومره کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړي نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بي بي زي په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د یراست راځي، نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د علی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو د لی د تفریح لپاره. په دا باغ کې د لی غیږی ته د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
بیا هم سړی مشي تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي واد پاړې د چنبازي او نوې بحث پرانیسته ده. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي ل خپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاوي اقدامات نهایی کېدو ته نږدې شي ودی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازي او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه ووستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدای دې چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې کچېرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده ترڅو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهی او کچیری خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځ وباسي لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي. د بایدن دغه استلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته په شکل نه یو او مشکل ولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پی سي چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغې وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بلاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولې دي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بللی خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی بلکې هغه د ډیرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول لیټر لاندنی پرسنل پورې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته د دې مثال په پاکستان کې شته د دې مثال په لندن کې شته د امریکا کې شته په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي لکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري یو ډېر ښه فرصت ده لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات شي کې ټول مسلکی کډرونه راجذب کی سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کی. دا یو ډېر ښه فرصت ده ځکه چې د پخوانم ډېر کډرونه د دې سیستم نه استل شوی دي دا غیر وظیفه غیر مسلکی کسان ته ورکړل شوی دي په همدې لحاظ ده چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړن فرمان د درېم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توانی خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده، یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیم غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړی د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناسې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټمبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لامنځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سي وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات سره په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی، او دا باید حل شي. او د طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی، او دا به هم چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپل پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پرانګ ترمنځ راګیر دی، او وګوره چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې شیز مور پښون کې ډېر مخه کړی دی.
او سمجه واری کندار ته سرور خاره کو هلته د 15 ورځې لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی، او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي، او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو وبونه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته ویل په کندهار کې زموږ سیمې دختي او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلی پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوګو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي، او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځلې کسبین بولداکو دا سی پنځوي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی، او دا د لیرات د غیژې د دغه د پارملې د پاره د خپل غیژې باسي
تخت خپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځري ادمنه کګان دا هغه وخت ده، دا جې وخت ډېر بیخی ډېر وخت زیات دی. میلې چې دا شالمار میلې په نامه باندې دا میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخندور میله ده، په خو خچور خلک او ټول راکلله. انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیژې دا ورن د غیراتیان مرغلې دي. نو دا کنداریانو د غیراتیانو غیژې دي ډېر شي غیژې وزنه ساس کاله د کندار ولادت سم راغلې دي، د بادغیس سم راغلې دي، د ایرات سم راغلې دي، انا دا سپین بولدا کول سوالي څخه هم راغلې دي.
بلا دا د غیژې د ځوانان دي که شو وسې وي دي. بلا دا شو شایسته غیژې دي د ایرات ولادت د کندار ولادت غیژې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیژي است کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلیو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیژې دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخر د افغانستان په یو لسو ټنه شوکانی بار هغه لمرنی اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درولو، حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان، ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 15 ټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونو توان سره مخ وي، چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوي خروځو کې له ایران نه ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي، او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوي خروځو نه مخکې رسیدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي چې دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هواري شي، نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی.
او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالی لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړی او چارې هم تقریبا په بشپړی دوه دي. کابل کې مشیو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وایي په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو $2.3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. سر وسه چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسی تنظیمونه دی. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکر یاد کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو وچې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کیږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالي به خبري د مصر له ایرانونو نه خو به خبري اس چې د 15,000 کال په تیر دوه ورته لهم تاریخ وهان ګته په غاخ وي خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرانونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی څلور ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپل لاره ځان ته خپل انتخابي هدف په نخ کوي او حمله هم خپل کولی شي. چینایي نظامیان وایي د روباټیک سپی ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمکه 40 نوري کال لري ځمکې ته ورته یو بل سیاره کشف کړی دی چې امکان لري د ژوند نخي هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساينس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اتموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اتموسفیر طبقه لري که نه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه له سعید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوتې زاویې د دې جالبې خپرونې لیدل مه هېروئ.